السلام علیکم د سحر لاس پجیس وی ازادي رادیو ته غواړیست د ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پایل سو چې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته بیل استوي ده په دې خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو او چې په ترکیه کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه نن پیلېږي چې پر افغانستان پکې بحث کیږي مخکې تر دې چې د دې او نورو راپورونو تفصیل ته ورسو خبرونه په خبرونو پیلوو د اسلامي همکاري سازمان د سیکرټر جنرال ځنګړی استاذ طارق علي بخیت وای د افغانستان لپاره به د دې سازمان د مالی مرستې صندوق په لنډ وخت کې پرانیستل شي د افغانستان د دولتي خبري اژانس باختر د راپور له مخې ښاغلي بخیت دا خبره پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې وکړه د دې بسپنې په اړه د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري سازمان په اولسمه فوق العاده غونډه کې چې د تیر کال په ډسمبر کې د سعودي عربستان په نوښت او د پاکستان په کوربه توپ په اسلام آباد کې جوړه سوه پریکړه سوې وه د غور ولایت ویندوی وای د غور کابل لوی لار پرون د موټرو د تګ راتګ لپاره بیرته پرانیستل سو عبدالواحد عباس ازادي راډیو ته ویل کابو څلور سوه مسافر چې په لاره کې بند پاتې وو ژغورل سوي دي خو یو شمېر مسافر وایي چې لا هم لاره بنده ده او بند پاتې سوي مسافر له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي د مسافرو په خبره د کابل غور لار د بکه کوتل په سیمه کې پنځه ورځې مخکې د سختو واورو د اورېدو له کبله بنده سوې ده تکل سوی نن جمعه د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو درې ورځنۍ جرګه جوړه سي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اتسګزي د ازادي اروپا ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي په جرګه کې د ګډون لپاره ملت پالو او مذهبي ګوندونو لیکوالو پوهانو قبایلي مشرانو او د ټولنې د بیلابیلو پرګنو استازو ته بلنه ورکول سوې ده د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د ناامنیو د خلکو د بېکورۍ او د خپلو سرچینو د پر تر لاسه کېدو بحث بلل سوی دی د پاکستان د حکومت مخالف سیاسي ګوندونه هڅه کوي چې صدر اعظم عمران خان سلبي اعتماد کړي د عدم اعتماد رای لپاره د اپوزیسیون د پاکستان د ملي جرګې لپاره 324 غړیو څخه د 102 غړیو ملاتړ ته اړتیا لري خو حاضر د مافي ملي جرګې کې د واکمن تحریک انصاف او د هغه د ائتلافي ګوندونو د غړیو شمیر 109 ته رسیږي د بده سل کې دا چې مخالف ګوندونه 102 څوکۍ لري خو مخالف ګوندونه ادعا کوي چې د واکمن ګوند تر شلو ډیر مرور غړي به له دوی سره مګرتیا وکړي ملګری ملتونه وای پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر 2 میلیون او 3 لک ډیر کسان له دغه هیواده کډې کولو ته مجبوره سوي دي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی پرون په ویلامیه کې وویل په اوکراین او ګوندیو هیوادونو کې د عاجلو بشري چارو لپاره شاوخوا 500 میلیون ډالر ته اړتیا ده د هغه په خبره له دې اندازې پیسې نږدې 300 میلیون ډالر ترلاسه سوي دي روسیه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې پر 24مه پایل کړ او د اوکراین په ماریوپول بندري شار کې پر یو زیژنتون د روسیې د حمله په اړه په نړیواله کچه خوشنۍ شول سوي ده بل خو د مسکو او کیف ډیپلوماټان ونتوانیدل چې پر احتمالي اوربند په سلا کېدو او د ملکانو لپاره د بشري دهلیزونو په برخه کې څه پرمختګ ترلاسه کړي د اوکراین چارواکي نه یوازې د روسیې د یرغل په وړاندې چې 15مې ورځې ته رسېدلې مبارزه کوي بلکې د ماریوپول او خارکیف په څیر شهرونو څخه د ملکانو د وتلو هڅه هم کوي د سره صلیب نړیوال کمیټې ویلي شاوخوا 400,000 کسان په ماریوپول کې راګیر پاتې دي چې له بشري مرستو او د وتلو لپاره له بشري دهلیزونو به برخې دي د ماریوپول پر زیژنتون حمله وړ مرز وسوت چې د یو ماشوم په ګډون یې لشته لږه 3 کسان ووژل په هاکی د جرمونو نړیوال محکمه مخکښ اڅارنوال د جنوبي اوسیتیا د دریو چارواکو د نیول کېدو غوښتنه وکړه کریم خان ویلي دغه چارواکي شایي په 2008 میلادي کال کې د روسیې او ګرجستان د جګړې پر مهال د جنگي جنایتونو سبب سوي وي د جرمونو نړیوال محکمه مخکښ اڅارنوال کریم خان پرون پنځشنبه په ویلامیه کې ویلي چې له قاضیانو یې د دې حکم د تایید غوښتنه کړې ده په 2008 میلادي کال د لنډه جګړه پر ګرجستان د روسیې د حمله سبب سو چې جنوبی اوسیتیا او ابخازیا سیمې د ګرجستان د حکومت لول کې وېستلې ګرجستان په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې غړې دی خو روسیه چې پر جنوبی اوسیتیا واک چلوي ګمان نه کوي چې تورن کسان دغه محکمې ته وسپاري تکل سوی چې د ترکیه په انتالیا شار کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه نن پرانیستل سي په دې درې ورځنی غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو شاوخوا 2000 استازي ډیپلوماټان او سیاستوال د پالیسۍ، ډیپلوماسۍ او سوداګرۍ په اړه نظرونه څرګندوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم له دې سره سره چې د طالبانو حکومت ترکیې او کوم بل هیواد لا په رسمیت نه دی پیژندلی، دې فورم ته بلل سوی دی. اسمت څاروان تفصیل لري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم له دې سره سره چې د طالبانو حکومت ترکیه او کوم بل هیواد لا په رسمیت نه دی پیژندلی، دې فورم ته بلل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت برسیال ویاند حافظ ضیا احمد آزادی رادیو ته وویل
د ډیپلوماټیک فورم د غونډې افتتاب د ترکیه هیواد د ولسمشر ښاغلی رجب طیب اردوغان په وینا سره کیږي، او وروسته به د نړۍ د مختلفو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او لوړ رتبه چارواکي ویناوي وکړي، او د افغانستان په شمول به پر مختلفو موضوعاتو باندې بحثونه وکړي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست هم پرون انتالیا ته لاړ. ښاغلی ویست پر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې په انتالیا کې به د امریکا له مهمو شریکانو سره له افغانستان سره د نړیوال تعامل په اړه وغږیږي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د امریکا د سفر شارلز دافیر چې د قطر له دوحې کار ته دوام ورکوي، د انتالیا د فورم په درشل کې پرون وویل چې امریکا له افغانستان سره د خپلو ژمنو د پوره کولو لپاره له هر ممکن فرصته استفاده کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز رئیس ولی الله شاهین پرون پنجشنبه آزادی رادیو ته وویل چې متقی به د انتالیا په فورم کې د ګډون ترڅنګ د بیلابیلو هیوادونو له پلاوو سره وویني. د زیاته کړه
د خورا مهم کانفرانس دی. په دې کانفرانس کې د لسګونو هیوادونو لوړ رتبه چارواکي به په دې کې ګډون کوي. ښاغلی امیر خان متقی به دلته وینا هم ولري، او ترڅنګ د ګڼو هیوادونو سره د افغانستان په مسله باندې، په افغانستان کې د بشري مرستو په اړه باندې، د افغانستان د پرسمیت پیژندلو په مورد باندې، په ګڼو هغو مسایلو چې هغه د افغانستان لپاره مهم دي، په هغه به بحثونه ولري او مجلسونه به وکړي.
په ترکیه کې د افغانستان د مخکینی نظام یو شمیر پخوانی چارواکی او د طالبانو یو شمیر مخالفان میشتي، او ویل کیږي چې ترکیه هڅه کوي چې طالبان له خپلو مخالفانو سره خبرو ته کښېنوي. ترکیه په خپله په دې اړه رسما څه نه دی ویلي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ته غوږی است. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې په نسبی ډول زیاتې سوې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ پر خلکو غږ کړی چې داسې فکر دی نه کوي چې د کورونا شدت کم سوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 122 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. WHO پر خپل فیسبوک پاڼه ښلي چې په یاده موده کې لږ تر لږه 16 تنه له کورونا وبا څخه مړه شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان پر اساس له دې سره په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته شویو کسانو رسمي شمېر 1,015,000 ته ورسید. د دې ادارې په وینا په افغانستان کې په کورونا وایرس د مړو شویو کسانو شمېر 1,016 ته رسیدلی دی. خو دا په داسې حال کې ده چې ډیری روغتیایي متخصصان باور لري چې په افغانستان کې به تر دې خورا ډیر کسان په کورونا اخته شوي او ورڅخه مړه شوي وي. خو په دې هیواد کې ډیری ناروغان روغتونونو ته مراجعه نه کوي او مړینې نه ثبتوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي چې نړیوال باید داسې فکر ونه کړي چې کورونا ختمه شوې ده. په داسې حال کې چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا شدت کم شوی او بندیزونه نرم شوي، سرمنشي پر خپل ټویټر پاڼه وکښل چې د کورونا وبا له خپرېدو 2 کاله وروسته به دا لویه تېروتنه وي چې فکر وشي دا وبا پای ته رسېدلې ده. د ټینګار کړی چې د سږکال تر نیمایي پورې په ټولو هیوادونو کې باید 80% خلک واکسین شي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون له معلوماتو سره سم تر اوسه پورې په نړۍ کې نږدې 451,598,000 په کرونا وبا اخته شوي چې څه باندې 6,022,000 ورڅخه مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وی له افغانانو سره مرستي باید بی قید او شرط وي. شاه محمود قریشی دا خبره اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر سره تر کتنې وروسته په یو ټویټ کې کړی ده. دا هم په دې اړه تفصیل.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون پنجشنبه په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر میشل باجلی سره د افغانستان په اړه خبري وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې قریشی په دې کتنه کې ټینګار وکړ چې افغانان د نړیوالو ملاتړ او مرستې ته سخت اړتیا لري. د پاکستان د بندنیو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنر په کتنه کې له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې د توقعاتو په تیر بیا د بشري حقوقو د رعایتولو په اړه هم خبرې وشوې. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې له افغانستان سره باید بې قید او شرط مرستې وشي. قریشی همداراز لیکلی د افغانستان ټولې کنګل شوې شتمنۍ باید د افغانستان خلکو ته بیرته ورکړل شي. په همدې منځ کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره له افغانانو سره د آسیایي پراختیایي بانک د 15 میلیون ډالر مرستې هرکلی وکړ. د ادارې پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې پیسو به د هغو څه باندې 2,500,000 افغانیو لپاره خوراکي مواد برابر کړي چې له لوږې سره مخامخ دي. د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې په پراخه پیمانه لوږه او بېوزلي زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو له شمیرو سره سم حاضر دمه څه باندې 23 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سمه یو بهرنی مسله. پاکستان کې د اوکراین سفارت وایي چې په پاکستان کې ګڼ کسان په خپل خوښه حاضر سوي چې د روسیې خلاف د جګړې لپاره اوکراین ته ولاړ سي. په لسګونو هیوادونو کې د اوکراین سفارتونو په خپلو ویبپاڼو کې د رضاکارو جنګیدونکو د جلبولو لپاره د ټلیفون شمیرې او ایمیل ادرسونه خپاره کړي دي. په دې اړه جزئیات په یو راپور کې.
په پاکستان کې د اوکراین سفارت ویلي چې د روسیې د یرغل په خلاف په اوکراین کې د جنگیدو لپاره د پاکستانی رضاکارو جنگیالیو نمونه ثبتوي او په دې لړ کې تر اوسه پورې ګڼو خلکو غوښتنی ورڅخه کړي دي. د اوکراین د سفارت ویندوی اولینا بوردلوسوکا د امریکا ژغ اردو څنګه ته تایید کړي چې دوی له رضاکارو غوښتي چې مراجعه ورته وکړي او تر اوسه پورې ګڼو کسانو غوښتنلیکونه ورلېږلي دي. اوکراین د روسیې خلاف په جګړه کې د رضاکارو د ګډون لپاره د فایټ فار اوکراین په نوم یو ځانګړې ویبپاڼه هم جوړه کړې ده چې د پاکستان په ګډون په 450 هیوادونو کې خلکو خپل نومونه پکې ثبت کړي دي. د اوکراین سفارتونو په 450 هیوادونو کې د رضاکارانو د نومونو د ثبتولو لپاره د ټلیفون شمیرې او ایمیل ادرسونه هم لیکلي دي. په دې پاڼه کې لیکل شوی چې د اوکراین د جګړې د رضاکارو لپاره د ویزی اړتیا نشته او رضاکارانو ته د سفر موقت استاد ورکول کیږي. دا هم ویل شوی چې دغه رضاکارانو ته به په راتلونکي کې د اوکراین د تابعیت ترڅنګ نور امتیازات هم ورکړل شي. خو د پاکستان د کورونی چارو وزیر شیخ رشید دا خبره ردوي او وایي اوکراین ته به اجازه ورنه کړي چې په پاکستان کې رضاکار جنگیالي وګماري. د اوکراین د سفارت له اعلان وروسته د پاکستان حکومت د اوکراین د سفارت ویبپاڼه بنده کړي، خو فایټ فار اوکراین وی پانه لا هم په پاکستان کې لیدل کېدای شي. په دې وی پانه کې په اسلام آباد کې د اوکراین د سفارت شمیري او ایمیل آدرس هم خبر شوی دی. په اسلام آباد کې د اوکراین سفارت د پاکستان د حکومت له لوري د دوی د وی پانه د بندیدو په اړه څه نه دی ویلي، خو دا یادونه یې کړې چې اوکراین ته به هغه پاکستانی رضاکار یوسي چې د پاکستان د حکومت له لوري ځانګړې اجازه ولري او څه ناڅه پوځي زده کړې کړې دي. پاکستان ویلي چې د اوکراین په جګړه کې بې پرې دی.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې ډاکټر حنیف خلیل د خپل تازه چاپ شوی کتاب پاړه راته غږیږي چې د غنی خان د شاعري پاړه یې لیکلی.
غنی خان د باچا خان د عدم تشدد د تصور شاعري نه ده کړې، بلکې د هغه په شاعرۍ کې شدت موجود دی.
نقیب احمد عزیزی راته وایي چې ادبي فنون د ادبیاتو په حوزه کې څه نقش لري.
که ادبي فنون څومره ډېر شاعر ولولي یا لیکوال ولولي، همدومره د دل شعر سره د دل شعر او د هنر او د لیکوالۍ له تقویه سره مرسته کولای شي.
تیره چهارشنبه د افغانستان علومو اکاډمۍ د پښتون سر په غني کېدو کې د قران کریم د تفسیرونو او ژباړو کانفرنس جوړ کړ. دا کانفرنس ویناوال چړنوال محمد آصف احمد زئی وای دا قران کریم د پښتو تفسیرونو او ژباړو ژبنی اړخ ته ډیر پام نه دی شوی. په هم دی اړه مرکه ورسره لرو.
یو ګډه همغږي د دینی علماو او د ژبو د متخصصینو ترمنځ لازمه ده چې رامنځته شي ترڅو دغه مسائل حل شي.
د خبرونې په پیل کې د ونی فرهنګي خبرونه در اورو.
د کب میاشتې په اتلسمه نیټه د افغانستان علومو اکاډمۍ د پښتو نثر په غنامندۍ کې د قرآن کریم د ژباړو او تفسیرونو په ونډې علمي او څېړنیز کانفرنس جوړ کړ. د علومو اکاډمۍ ویلي چې د یاد کانفرنس هدف د قرآن کریم د پښتو ژباړو او تفسیرونو پیژندنه او د پښتو نثري زیرمې په غنامندۍ کې د دې تفسیرونو او ژباړو رول جوتول و. په کانفرنس کې د قرآن کریم پخواني او اوسني چاپ او ناچاپ پښتو تفسیرونه او ژباړې معرفي او په ژبنۍ خصوصیاتو یې بحث وشو. په روانه خپرونه کې د همدې کنفرانس له وړاندې کوونکي څېړنوال محمد آصف احمدزی سره مرکه هم لرو. په ننګرهار کې د نرګس ګل مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې د شاعرانو ترڅنګ طالب چارواکو هم ګډون کړی و چې شاعرانو پکې خپل شعرونه ډکلما او ترنم کړل. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس د لیکوالو او شاعرانو غوښتل چې د شعر او ادب له لارې دې د هیواد ښیرازۍ او یووالي لپاره کار وکړي. نرګس ګل مشاعره له تیرو اتو کالو راهیسې په ننګرهار کې د نرګس ګلانو د غوړېدو په وخت کې کیږي. په جوزجان کې مدني فعال عبدالملک رستمی په شخصي لګښت اخیستل شوي 650 ټوکه کتابونه د دې ولایت عامه کتابتون ته ډالۍ کړل. رستمی وایي د هر هیواد پرمختګ په زده کړو پورې تړلی دی، ځکه د هم نیت وکړ چې نورو ځوانانو ته د زده کړو او مطالعې فرصت برابر کړي. ښاغلی رستمی له ځوانانو غواړي چې زده کړو او مطالعې ته ډېر پام وکړي.
پتال کے د جمعات خوشی للاڑم.
غنی غنی تا دا ڈاکٹر حنیف خلیل تازہ چاپ شوی کتاب دے چې د مشهور شاعر غنی خان د شاعری پاړه پکې بحث شوی. ډاکټر خلیل وایي په دې کتاب کې د غنی خان د شاعری په اسلوب، فلسفه، نفسیاتو، رومانویات، سیاسي او ترقی خوښونکي فکر او ځینو نورو مسایلو بحث کړی، او د غنی خان هغه مرکه هم پکې چاپ کړې ده چې 22 کاله مخکې د کتاب لیکوال ورسره کړې و. د دې کتاب په اړه مول ډاکټر حنیف خلیل سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
مخ زمان واړو ویدس دستا تلی کې نه پولو دن فرنی دا نه حلوا نه فالو دادا بی اشار ظاهر ګوري او ظاهرت فاسقه دا درب سره دمینه ترخشت سقي سادا يا ريا رد قهارنا د ایمان سلی ایسادا د جنون او د جانانستا سمه مال فلسفادا.
ډاکټر صاحب کده نوی چاپ شوی کتاب پاړه مراته وایي چې په دې کتاب کې د غنی خان د شاعرۍ په کوم اړخونو خبرې شوی؟
ډېر مننه ګران هیواد. ما دا کوشش کړی دی چې د غنی خان اسلوب څه دی، دغه انداز څه دی، د غنی فلسفه څه ده، د غنی په شاعرۍ کې نفسیاتي خبرې شوې دي هغه څرنګه دي، د غنی د حسن تصور څه دی، د غنی په شاعرۍ کې مقصدیت او حقیقت پسندی په کوم انداز بیان شوې ده، د دغه اړخونو ما جایزه اخیستې ده او بیا د غنی د شاعرۍ نمونه مې هم ورکړې دي.
ډاکټر صاحب، د غنی خان د شاعرۍ فکر او ژوند په اړه خو لیکنې او کتابونه مخکې هم خپاره شوي، ستاسو د دې څېړنې توپیر له مخکنیو هغو سره څه دی؟
بالکل، د غنی خان په فکر او په شاعرۍ بحثونه ډیر شوي دي، کتابونه به ډیر لیکل شوي دي، تر دې چې د پی ایچ ڈی یعنی ډاکټرۍ او د ایم فل مقالې هم پې لیکل شوي دي، خو د دغې موادو په موجودګۍ کې هم ما ضرورت ځکه محسوس کړ چې د غنی خان شاعرانه اسلوب څه دی، په دې کوم منظم بحث نه و، د غنی خان د حسن تصور څه دی په دې کوم منظم بحث نو، د غنی خان د نفسیاتو یا نفسیاتي انداز څنګه دی په دغه باندې هم منظم بحثونه نو، او بیا د غنی خان په دې حقیقت پسند او ترقی پسند تصور باندې هم منظم بحثونه نو. غنی خان چې د بحث لاندې راغلی دی نو زیات دغه په رومانویت خبره شوې ده او دغه په فلسفیانه تاثر خبره شوې ده، دغه نور اړخونه یې اشارې خو ورته شوي دي خو جایزه یا تجزیه یې نه ده اخیستی شوې.
ډاکټر صاحب، تاسو د کاظم خان شیدا په اړه دا خبره کړې وه چې دی په هندي سبک کې د بېدل غنی کشمیری او طالب عملی د کچ شاعر وو، خو د خپل کچ داسې نقاد پیدا نه کړ چې تشریح یې کړي. د غنی خان په اړه کړه ته ووایه چې د ده شاعری ته هغه توجه وشوه چې لازمه وه.
توجه ډېره زیاته شوې ده ورته، خو زه د غنی خان په اړه هم دا خبره کوم چې د غنی فکر کې کومه ژورتیا ده، د غنی چې کوم اسلوب دی، د هغه چې کوم شاعرانه ځانګړتیاوي دي، هغه څنګه د شلمې صدۍ په شاعرانو کې د نورو نه جدا دی، بیل دی، بیا د هغه په فکر کې چې کوم هغه فلسفیانه تصور دی، نو زما خیال دی چې غنی هم په صحیح مانو لا نه دی دریافت شوی. بحثونه پی روان دي، ډیر پی شوی دي، نور به هم کیږي، خو غنی چې د کمې پایې شاعر او مفکر دی نو پاره باندې د نورو کارونو ضرورت دی، او غنی چې د کم مقام او د کمې سویې لیکوال دی نو دا هغه تعین هم لا نه دی شوی.
تاسو وویل چې په کتاب کې مو د غنی خان د اسلوب او انداز په اړه هم بحث کړی، له نورو شاعرانو سره د غنی خان د اسلوب او انداز توپیر په څه کې دی؟
داسې ده چې شاعري ډیر خلک کوي او د ډیرو شاعرانو چې کوم انداز دی یو بل ته ورته هم وي. غنی بالکل ځانګړی دی، هغه د فکر په لحاظ خو د ځان نه مخکې ځینې شاعرانو تقلید کړی دی، یعنی ځینې موضوعات یا فلسفیانه مفاهیم خو یې د ځینې نورو شاعرانو راخستی دي، خو د هغه چې کوم پیشکش دی، د هغه چې کوم انداز بیان دی، هغه بالکل ځانګړی دی، او د ځانګړتیاوي ځینې نښې دا دي چې د غنی ژبه چې ده هغه بالکل د عام استعمال او د روزمره محاورې تر مخه کومه ژبه چې بلکې غنی خان پخپله وایي چې ما د مور نه پښتو په کوم ټکو زده کړې ده، زه شاعري هم په هغه ټکو کې کوم. بیا د غنی په شاعرۍ کې چې کوم ترنم او کومه مستی او چستی او رواني ده نو هغه په نورو شاعرانو کې نه ښکاري. بیا د فکر په لحاظ چې غنی کوم ژور فکر لري هغه د هغه د اثر په نورو شاعرانو کې نه ښکاري. بیا د غنی چې کوم د نظمونو یو د اوږده نظمونو لیکلي دي، یو پوره یو تسلسل پکې موجود دی، یو افسانوي سسپنس پکې موجود دی، هغه په ډیرو کمو شاعرانو کې په نظر راځي. بیا غنی زما خیال همدغه د پیشکش خبره چې زه کوم نو هغه په ډیرو حوالو داسې دی چې مونږ بل غنی نه لرو، بس غنی غنی دی.
ډاکټر صاحب، د غنی خان په شاعرۍ کې څوک رومانی اړخ مهم ګڼي، ځینې فلسفي شاعر ګڼي، ځینې په شعرونو کې په تصوف پسې ګرځي، او ځینې په شعرونو کې سیاسي او ټولنیز بغاوت مهم بولي، تاسو چې څېړنه پرې کړې کوم اړخ مهم او جوت تر تخکاری؟
دا ستاسو پوښتنه ډیره مهمه ده. دا یو وجه دا ده چې غنی خان چې چا هم د باس لاندې راوسته دي، نو زیاتو خلکو ورته رومانوي شاعر ویلی دی، او د رومانوي شاعر سره سره فلسفي شاعر هم ورته ویلی دی. خو که غور وکړو د غنی د کلیاتو یا دغه د نورو کتابونه چې دا ځان له ځان له چاپ دي، په هغې غور وکړو، نو په غنی کې یوازې فلسفه او رومانویت نه دی، په غنی کې یو زبردست سیاسي شعور موجود دی، په غنی کې یو زبردست مزاحمتی رنگ موجود دی، په غنی کې یو زبردست ترقی پسند تصور موجود دی. داغه په شاعرۍ کې یعنی دا ځمکني حقیقتونه چې دي هغه داسې بیان شوي دي چې هغه د رومانویت نه ډېر لري دي. یعنی رومانوي دنیا خو د خیال او تصور دنیا ده. غنی خان د خیال او تصور دنیا کې هم شاعري کړې ده. د غنی سره یو تخیلاتي انداز هم شته. خو بیا چې کله مونږ راشو د غنی خان ځنې نظمونو ته چې په هغې کې د غنی خان ځنې ترانې شاملې دي، اے زما وطن د لالونو خزانې زما، ستا هره دره کې دي د تورو نښانې زما، نو دا اوس مقصدیت دی، رومانویت نه دی. دغه شان چې مونږ د خپل اثر چې کوم سماجی او ټولنیز شعور دی هغه د غنی خان په شاعرۍ کې ګورو، نو هغه رومانویت نه دی، هغه مقصدیت دی. زما مقصد دا دی چې د غنی شاعري د ډېره پراخه، خو مونږ د فلسفې او د رومان پورې محدودو. په کار دا ده چې مونږ د هغه په شاعرۍ کې د انسان داخل هم ولټو چې مونږ نفسیات ورته وایو، یعنی هغه شعور او لاشعور خبرې هم په داسې انداز کړي دي چې هغه د انسان د داخلي دنیا تصویر کشي په شاعرۍ کې کوي چې ډېر کم شاعران دغسې دي، او دغه شان نور رنګارنګي هم لري چې موضوعات یې ګڼ شمېر دي.
ډاکټر صاحب، غنی خان په یو سیاسي کورنۍ کې را لوی شوی وو، د عدم تشدد د فلسفې د یو سرلاري باچا خان زوی وو. تاسې یادونه وکړه چې سیاست ته هم د غنی خان تمایل وو. په شاعرۍ کې د باچا خان د عدم تشدد د فلسفې خبره کړې که نه؟ دی د بیل سیاسي فکر خبره کوي.
داسې ده چې زمونږ ډېر نقادان او دانشور چې په غنی خان بحث کوي، نو هغوی د هغوی د سیاسي تصور هم د باچا خان د تصور سره هم خیال ګڼي. خبر ادا ده چې غنی خان د خپل بابا خان عبدالغفار خان سیاست د غی جدوجہد د غی حل زلو ته ډیر احترام لري، خو د فکر په لحاظ چې کومه بنیادی فلسفه د عدم تشدد ده، غنی خان د غی سره موافق نه دی. غنی خان د باچا خان د عدم تشدد د تصور شاعری نه ده کړی، بلکې داغه په شاعرۍ کې شدت موجود دی. د غنی خان په شاعرۍ کې د یو داسې جدوجہد نخې دي چې پښتون د پښتون وینه ګرمۍ، د پښتون جذبات راوچتۍ، او هغه دا قسمه شاعري کوي چې د غلامۍ د تصور خلاف جنگ کول غواړي. هغه دا قسمه شاعري کول غواړي چې که خازش نیمې په قبر وي ولاړې، که غلام مړوم راځي توکۍ پې لاړې، او که په خپلو وینو نه وم لمبېدلې په ما مه پلیتوئ د جومات غاړې. هغه دا قسمه د غورزنګ شاعري کوي چې بالکل د عدم تشدد سره اپوټه لاره باندې روانه ده، او کله کله داسې شعر هم پکې راشي چې پښتنو ته د ملي شعور، د تعلیم، د ویښتیا درس هم ورکوي، خو مجموعي پیغام دغه د شدت پسندۍ دی او د پښتون د جلالي رنګ ترجمان دی.
ډاکټر صاحب، تاسو مخکې وویل چې د غنی خان په شاعرۍ باید لا ډېرې څېړنې وشي. په شاعرۍ کې کوم نور اړخونه پاتې دي چې راوسپړل شي؟
داسې ده ګرانه چې څنګه ما تاسو ته وویل چې غنی او دغه فکر بیخي او سمندر دی، او د سمندر احاطه کول ډېر ګران دي. نو دا خو د خوشقسمتۍ خبره ده چې غنی خان د زمونږ اثر، زمونږ لیکونکي، زمونږ دانشور متوجه خو دي، خو دا توجه ډېره رستو راغلې ده. یعنی داسې یو شمېر چې په تیرو 15-20 کالو کې دانشوره طبقه غنی ته متوجه شوې ده، د دې نه مخکې په علمي او تحقیقي او تنقیدي حلقه کې د غنی خان ذکر ډېر کم کېدلو. دغه تیر 15-20 کاله چې دي، نو اوس د غنی په فلسفه هم کار کېږي، دغه په رومانویت هم کېږي، دغه په نورو اړخونو هم کېږي، الهیاتو باندې هم کېږي، خو ضرورت د دې خبرې ده چې په دې 15-20 کالو کې ډېر کم کار شوی دی. دا چې زکم د تیز کار زمانه یادوم هغه هم کم دی. زمونږ د دانشورې طبقې په کار دي چې د غنی فکر ته ورډوب شي او غنی دریافت کی. غنی چې د کوم لیول شاعر دی او مفکر دی او د فلسفي یا فلسفیانه سوچ ترجمان دی، په هغه کې د ډیر کار ضرورت دی، او هغه زمونږ چې کوم علمي طبقه ده هغه د دوی ذمہ داری ده چې په غنی خان مزید کار وکړي او تیزی سره.
خلق وای لار بوڑا شو غنی خپل ماسته او خور خلق وای لار بوڑا شو غنی خپل ماسته او خور زیم ناس زیار ویختو کی دنرگس گلون دما زیم ناس زالا جانان یو کسول کی جو
ادبی فنون شعر او نثر خلای کوي خواغه ور کوي او سموي ځکه خو نقش د ادبیاتو په حوزه کې مهم بلل کیږي. د ادبیاتو سرلاري وایي هغه شاعران او لیکوال چې د نظم او نثر د لیکلو فطري استعداد لري که په ادبی فنونو پوه نشي د خپل تخلیق نیمګړتیاو ته نشي متوجه کیدلی، خو که دوی په ادبی فنونو پوه شي چې د شعر یا نثر له لیکلو وروسته څه پکې کم یا زیات کړي د شعر یا نثر خوند او رنګ به یې لا ښه شي. د ادبی فنونو د ارزښت او کارونې په اړه مولا شاعر او لیکوال نقیب احمد عزیزی سره مرکه کړې. عزیز صاحب، که په پیل کې راته ووایه چې په ادبی حوزه کې د ادبی فنونو نقش څه دی؟
د ادبی فنونو په ټوله کې هدف دا ده چې د لیکوال او شاعر دغه د وینا یا د شعر له لطافت سره مرسته وکړي، له ښکلا سره یې مرسته وکړي، او د ارایې له انداز سره یې مرسته وکړي، له غنامندي سره یې مرسته وکړي، له وسعت سره یې مرسته وکړي. مثلا که یو څوک که لیکوال وي که شاعر چې څومره له ادبي فنونو سره ډېر تړاو لري، ډېره علاقه لري، هغه کولی سي خپله وینا یا خپل فکر یا خپل خیال په داسې موثرو طریقو سي خلک راجذب کړي، په خلکو اغیز وکړي، او لیکوالي او شاعري ډېره وپایي له دې سره مرسته کوي. په ادبي فنونو کې ګڼ علوم شامل بلل سوي دي چې ډېرو علماو د ادبیاتو په دې کې اختلاف هم سره کړی دی. ځینې وایي سي مثلا دا علوم اته دي، ځینې وایي سي دیارلس دي، ځینې وایي سي دولس دي، خو په دغو کې ټول هغه علوم راځي سي په یو ډول نه یو ډول شاعري سره یا لیکوالي سره د هغو د کیفیت د ښه کېدو په برخه کې مرسته کوي. مثلا د لغتو علم یا بالفرض په هغو باندې، لکه اوس یو څوک چې ډېر د لغتونو ظرفیت ولري هغه کولای سي په لیکوالي کې لاس خلاص وي. دغه ډول د اشتقاق علم، د نحو علم، معنی بیان به دی، دغه ډول عروض د قافیې په علم باید پوه وي. دغه ټول هغه څه دي، حتی ځینو دغه انشا یا املا سی موږ ورته وایو، انشا او املا خو بیل دي، خو مقصد دغه دواړه په دې کې شامل دي. د ادبي فنونو کې شاملېږي، د ادبي فنونو په علومو کې شاملېږي. دغه ډول حاضر جوابي هم د دې فنونو برخه بلل سوې ده. دغه ډول هغه څوک چې ډېر په عامیانه منطق پیاوړی وي هغه هم یعنی له ادبي فنونو برخمن سړی ده، خو په دغو کې بیا وروسته طبقه بندي سوې ده. مثلا د ادبیاتو ښکلا او تکتل سوي دي، او بیا په هغو کې فنون انتخاب سوي دي، لکه څنګه سي له عامې ژبې یا له عادي ژبې ګرامر راوزي، له هنري ژبې فنون راوزي.
مننه. ادبی فنون زموږ په ادبیاتو کې څنګه تطبیقیږي؟
د موږ په ادبی حوزه کې د تطبیق په اړه سورته وګورو، د موږ ادبی حوزې ته یا د موږ ادبیاتو ته فنون ډیری په ترجمه یا ژباړه راغلي دي، او دغه ژباړه معمولا له عربي سوې ده. نو د موږ په حوزه کې تطبیق داسې ده چې موږ ادبی فنون کله عربي ژباړل سوي که یا له بلې هرې ژبې ژباړل سوي دي، لازمه دا ده چې د تطبیق په وخت کې موږ په پښتو ژبه باندې تحمیل نه کړو. موږ د پښتو خپلې ښکلاوې وګورو، د پښتو د لیکوالۍ، د پښتو د شاعرۍ، او بیا دې ته وګورو چې موږ ته څه شی خوند راکوي. په ټوله کې چې کله په ادبي فنونو کې خصوصا بلاغت ایجاد شو، اول بلاغت نه دی ایجاد سوی، اول نقد ایجاد شو، کره کتنه رامنځته شوه، بیا هغه خواره واره نظریات د علم په توګه تدوین شو او اوس درې برخې لري، درې عمده برخې لري: بلاغت چې لومړی بیان، دویم بدی او درېیم معانی.
په پښتو کې استاد بینوا ډېر پخوا د ادبي فنونو په اړه یو کتاب لیکلی و، له هغه وروسته په دې برخه کې څومره کار شوی او آیا هغه څه چې لازمه وه ادبي فنون تشریح شوي دي که نه؟
بالکل، استاد بینوا د خدای پاک وبخښي شاوخوا اووه اویا کاله مخکې چې کله په افغانستان کې د ادبیاتو پوهنځی ایجاد شوه، نو دغه تقریبا په دې برخه کې یوازینی کتاب و سي سړی یادونه کولای سي، خو هلته پخپله بینوا صاحب هم یادونه کړې ده سي د ده په خبره نور زلمیان به راځي او دا به پسې پوره کوي. نو په هغه کتاب کې هم هغه ویشنه او کټګورایزیشن سي ده په هغه ډول نه ده، لکه نن سبا چې موږ د ادبیاتو د بلاغت کوم تدوین لرو، په دې ډول باید لومړی بیان تشریح سوی وای، له هغه وروسته بدی تشریح سوی وای، وروسته معنی. او بل موږ دا اوس پیلن په پښتو کې کوم د بلاغت یا د بدی او د بیان یا د معنی کوم کتابونه تدریس کیږي هغه ډیره د عربي ژبې تر اغېز لاندې لیکل شوي دي. متاسفانه حتی په ځینو کتابونو کې مثال هم د عربي راژباړل شوی ده او د پښتو ښکلاګانې سمې نه دي راسپارل شوي. په فني برخه کې خو باید بالکل په ژباړه اتکا نه وي، ځکه هر ژبه خپله ځانګړې ښکلا لري. اوس مثلا زه به یو مثال ووایم چې موږ یو ستر تفاوت له عربي سره دا لرو چې هلته قافیه باید یو مستقل مورفیم وي، یعنی یو داسې کلمه چې ځانګړې معنی ولري، مګر په پښتو کې کېدای سي دوه مورفیمه داسې څنګ په څنګ راغلي وي چې یوه قافیه ایجاد کړي. لکه اوس مثلا د خوشحال بابا یو شعر ده، ای درویش تورانی صاحب هم دغه ډول قافیه سته، وایي د درویش شعر را په یاد شو، هغه وایي چې ستا پر مړوند وینم ستا د بیلتانه خوبونه، جانانه بیا څه درنې شپې دي څه درانه خوبونه، او چې د زما پیژندګلوي وکړه له درده سره، له هغې ورځې پس نه ته راغلی بیا نه خوبونه. اوس که دلته ورته وګورو، بلتانه خوبونه او درانه خوبونه او بیا نه خوبونه، دغه بیا نه دوې بېلې کلمې دي، مګر په بیت کې قافیه ایجاد کړې ده چې دا په پښتو کې مهارت ښکلا ده. مګر که د عربي د ادبي فنونو یا د عربي د بلاغت له نظره یا د عربي د قافیه پوهنې له نظره ورته وګورو، دا عیب ده. نو بنا موږ په خپله ژبه باندې ځینې شیان تپلي دي چې دلته ښکلا ده مګر هلته په عربي کې عیب ده، یا مثلا دلته عیب ده په عربي کې ښکلا ده. یو بل تفاوت له عربي سره د موږ د ردیف ده، په شعر کې بالفرض موږ ردیف لرو، هغوی یې نه لري. بیا په ردیف باندې هم ډېرې زیاتې خبرې کېدای سي، مثلا کله سي ردیف اسم وي څنګه راځي شعر، کله سي کومه کفیل وي، کله سي مثلا مصدر وي، دغه ډول نور. نو په دې برخه کې لږ ډېر کار پکار ده، او داسې کار نه ده پکار سي موږ ته د نورو ژبو ښکلاوې راوژباړل سي او بیا راباندې تحمیل سي.
عزیز صاحب، شاعر او لیکوال ته په کومو ادبي فنونو پوهېدل ډېر ضروري دي؟
دا د شعر په باره کې یو تصور و، یا بالفرض د لیکوالۍ په باره کې خو دونه زیات نه ده، چې شعر الهام ده او هر څوک یې نسي کولای، ځانګړی استعداد ده. هو، دا ځانګړی استعداد ده، ځانګړتیا یې ده، الهام یې هم څوک بولي که نه بولي هغه یې خپله خوښه ده. خو دا داسې ده، ډېر وخت دا مثال ورکوم، لکه یو ګل چې خپل راشن سوی وي، یعنی شوري یو چانه وي کرلی، خو که هغه صحیح وپالل سي لا غوړېدای سي، لا یې څانګې پراخېدای سي. نو د شاعر لپاره لازمه ده چې دی په دغه ادبي فنونو پوهوي، یوازې په بلاغت نه، سي دی باید هغه د ټولنې په اقدارو پوهوي، مثلا حساس ذهنیت ولري، حاضر جواب وي، زیات لغتونه یې زده وي، مثلا په پخواني ادب خبر وي، په اوسني ادب خبر وي، په ادبي صنعتونو کې انتخاب وکړلی سي سي مثلا کوم ډېر هنري ده، کوم لږ هنري ده. مثلا په تشبیه کې اوس موږ ټول شیان تقریبا سره تشبیه سوي دي، اوس شاعر ته یوه لویه ننګونه دا ولاړه ده چې څه شی چې سره څنګه تشبیه کې، ولې تشبیه کې. نو یو څوک باید په دې خبر وي سي، اوس مثلا څونه سخته ده سي یو څوک یو نادره تشبیه ایجادوي، ځکه ډېر شیان سره تشبیه سوي دي. اوس فقط په کار دا ده سي د شیانو تر مابین د تشبیه نوي وجه کشف کړو. نو که ادبي فنون څومره ډېر شاعر ولولي یا لیکوال ولولي، همدومره د ده له شعر سره، د ده د شعر او د هنر او د لیکوالي له تقویه سره مرسته کولای سي. دی پوهېږي سي څه څنګه ووایي او څه وخت یې ووایي.
عزیز صاحب، شاعری له ادراک تر اظهار یو پروسه ده. ادبپوهان وایي کله چې شاعر یو شعر ولیکي، هغه به د ادبي فنونو بټۍ ته وراچوي چې پوخ شي. یعنې د شعر د تولید په یوه مرحله کې په ادبي فنونو پوهیدل او کارول مهم دي. خو زموږ شاعرانو، په ځانګړې توګه ځوانو شاعرانو، ولې دې مسلې ته پام نه دی کړی چې له ادبي فنونو سره ځان ډېر اشنا کړي؟
زما په نظر د دې مشکل اصلي علت دا ده چې موږ شاعري ته ډېر په ماورا او طبیعي نظر کتلی دي. دا فکر کوو چې هر څه په شاعر باندې د الهام په توګه راځي. که شاعر حتی په مسند او مسند الهي نه پوهېږي، دا په الهام کې راځي. که شاعر ته مرجع او ضمیر یا بالفرض نوم و دغه مسایل لکه د ګرامر مسایل چې دي، که نه وي معلوم هم په شعر کې دا راځي. خو اصلا دغسې خبره هم نه ده. صحیح ده، یو څوک به دا قریحه د شعر ولري چې دی شعر لیکلی سي، مګر دغه نور شیان داسې لازم دي. لکه اوس که یو څوک ډېر ښه کمپیوټر ولري او ډېر ښه ظرفیت ولري، هغه هارډ ډیسک هم قوي وي یا پراخ وي، پروسیسر هم ښه وي، مګر په هغه کې د هېڅ ډول سافټویر نه وي انسټال کړی، هغه هېڅ هم نسي کولی. دغه داسې مسایل دي چې هغه د شاعر بالقوه استعداد په بالفعل استعداد بدلوي. نو که اوس یو څوک په یوه ساده اصطلاح نه پوهېږي، هغه نسي کولای بالفرض کنایه ایجاد کړي، هغه نسي کولای چې د الفاظو تر مابین تناسبات کشف کړي، هغه نسي کولای چې د طبیعت د پدیدو او د ډېرو مفاهیمو او د مسایلو تر منځ مشابهت کشف کړي، نوې اړیکې جوړې کړي. نو دغه مسایل ځکه موږ شاته غورځولي دي چې موږ شاعران اکثره خلکو په دې تمه باندې قرار کېنولي دي چې تکینه بس شیر راځي او خپل لیکل کیږي، نور نه صرف په یاد غواړي، نه په نحو په یاد غواړي. نه مثلا دا ساده که وایو، که څوک دی نحوي او دی بدی په تفاوت نه پوهېږي، نو هغه به څنګه دا سره بیلوي چې مثلا د نحوي هدف څه ده او د بدی هدف څه ده؟ بدی دا ده چې د تا له دلالتونو سره او د تا له اسالیبو یا له هغه د ویلو له طریقې سره مرسته کوي، مګر نحوه یوازې د عادي خبرو لپاره، هغه د جملې د صحیح کارولو، هغه د معنا پکې اچولو سره مرسته کوي. نو دا ټول هغه مسایل دي چې نن شاعر ته لا ډېر لازم دي. ځکه اوس خو داسې کیسه نه ده لکه پخوا. پخوا مثلا شعر په دې خاطر هم اهمیت درلود چې میلمه پالنه به دې پکې ستایلې وه، یا به د تاریخ د چا د مړینې پکې ثبت کړی و، یا به دې مثلا کومه کیسه کړې وه. اوس هغو ټولو ته موږ ځانګړي فرمونه لرو. اوس تاریخ سته، ارواپوهان سته، مثلا ډېر نور علوم ده طبقه بندي سیبی. اوس نو د هنر او د شعر لپاره یو سوال یاره مخته کیږي چې ولې لا باید شعر وي، ولې باید هنر وي؟ نو هغه د هنر د بقا لپاره ادبي فنون داسې دي لکه موږ تاسې د خپل ژوند د بقا لپاره جو کښت کوو، غنم کرو. صحیح ده چې د رزق وعده لکه خدای کړی ده، مګر موږ بیا هم یوې وهو غنم کرو. دغه ادبي فنون دغسې لازم دي. صحیح ده چې یو څوک شاعرانه قریحه لري او استعداد لري، مګر نور هیڅ خواري نه کوي، له هغو خلکو څه نسي جوړېدای. د شاعر لپاره تر خیال فقط دومره مهم ده چې ده ته لاره ور وښيي، نور به په فکر باندې هماغه لاره طی کوي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی صفه 2.5 او FM 100.5.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ تیرونی د قران کریم د پښتو ژباړو او تفسیرونو په اړه علمی کانفرنس جوړ کړ. په دې کانفرنس کې د دې تفسیرونو په کمیت او کیفیت خبرې وشوې. د دې کانفرنس ویناوال څېړنوال محمد آصف احمد زئی وایي، که څه هم د سلو په شاوخوا کې د قرآن کریم پښتو تفسیرونه شته او ژباړې هم شوي، خو د پښتو تفسیرونو او ژباړو ژبني اړخ ته ډېر پام نه دی شوی. له ښاغلي احمد زئی سره مو مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. احمد زئی صاحب، تیره چهارشنبه مو د پښتو نثر په غنامندۍ کې د قرآن کریم د ژباړو او تفسیرونو په وړاندې کنفرانس ورکړ. که د دې کنفرانس په اړه راته ووایئ چې کوم مهم ټکي مو پکې یاد کړل.
سلامت اوسې هیواد صاحب محترم. بلامون په دې کانفرنس کې په دو برخو باندې بحث وسو. یو دا چې پښتو کې څومره تفسیرونه لیکل شوي پښتو ژبه باندې، او څومره پښتو ترجمې د قرآن کریم شوي دي. تفسیر او ترجمه خپل توپیرونه لري. ترجمه یوازې همغه تحت اللفظي ترجمه ده، او تفسیر بیا د ژباړې سربیره د قرآن کریم د آیتونو، احکامو، د هغه د مسایلو په اړه باندې بحث ده. نو تر ټولو لومړی
چاپ ترجمه بیا د قران مجید په نوم دا په 1240 لمریز کې د هندستان بهوپال کې چې دغه سیمه پښتنو لخوا ته او پښتانه واکمنو دی غوی لخوا خپور شوی دا او دغه تاثیر بیا د افغانستان او هندستان د علماو یوې ډلې لخوا ته یې شوی ده او د په هغه 1240 کې خپور شوی ده. دوهم ترجمه چې یادیږي هغه د مفتي محمد فتح الله قنداری ژباړه ده، دا هم 1240 کې لیکل شوی ده، البته له اردو ترجمې د محدث دهلوی له اردو ترجمې څخه پښتو شوی، یعنی دوم مقام همغه د مفتي محمد فتح الله قنداری ژباړه ده. نو دا د ترجمو خبره ولم. بله دا ده چې په دې باندې بحث وشو چې کوم تفسیر لومړی لیکل شوی، ورپسې کوم تفسیر لیکل شوی، او همداراز کومه ترجمه اوله لیکل شوی او کومه دوهمه او درېمه تر دغه ورسه پورې څه لیکل شوي. د دې ټولو تفسیرونو او ترجمو هغه د کلونو په اساس باندې یادونه وشوه.
تاسو یادونه وکړه چې په دې اړه مو غږېدلی چې د قرآن کریم څومره ژباړې او تفسیرونه په پښتو کې چاپ شوي دي، که راته ووایه چې څومره چاپ شوي دي.
د ما د څېړنې له مخې تقریبا تر اوسه پورې 100 تفسیرونه د بیلابیلو لیکوالو لخوا لیکل شوي دي، چې لومړی تفسیر چې ما کوم معلومات وکړه هغه تفسیر افضلیه ده چې د لیکوال په اړه اختلاف ده، څوک نواب افضل الدوله ته منسوبوي، څوک مولانا رکن الدین ته، او ځینو خوان د دې لیکوال افضل خان عمرخیل بللای. دا تفسیر په 1206 درس یا 1208 درس هجری شمسی کلونو کې لیکل شوی ده، خو د پښتو اکیډمۍ لخوا ډیر وروسته تقریبا یو درس کال مخکې یا 1992 کې چاپ شوی ده. یعنی تر ټولو لومړی تفسیر تفسیر افضلیه بلل کیږي. دوهم تفسیر چې په دوهمه درجه کې راځي هغه تفسیر حسینی ده، دا د مولانا کاشفی د تفسیر ده چې په فارسی ژبه لیکل شوی ده، او بیا په 14مه پیړۍ کې د میا عبدالله کاکا خیل لخوا پښتو ته ترجمه شوی ده. دغه تفسیر حسینی ښېګڼه دا ده چې دا تر ټولو په چاپي تفسیرونو کې هغه د اولیت مقام لري، یعنی تر ټولو لومړی چاپي پښتو تفسیر تفسیر حسینی ده، ولې لیکل شوی تر ټولو لومړی تفسیر افضلیه ده، او همداسې ورپسې تفسیر یسیر ده، او تر دغه نن ورځې پورې چې ما کوم تحقیق کړی تقریبا 100 تفسیرونه لیکل شوي دي.
احمد زای صاحب، مخکې هم د قرآن کریم د پښتو تفسیرونو او ژباړو په اړه څېړنې او بحثونه شوي که نه؟
زه له ډېر وخت راهیسې دغه موضوع ته متوجه یم. دغه کوم کار چې ما کړی په دې اړه مخکې هم کار شوی ده، ولې ډېر کامل و بشپړ نه و. د استاد هیوادمل صاحب پښتو نثر 1800 کال کې دې موضوع ته اشاره شوی ده، همدغه تفاسیرو ته په البته څو مشخص تفسیرونه یاد شوي دي. استاد رفیع په دې برخه کې کار کړی د سپیدی مجلې کې ځینې مقالې دي ځینو تفاسیرو په اړه خبرې شوي دي، او په دې وروستیو کې عبدالمالک همت په دې باره کې مختنم کار کړی ده، ډېر تفسیرونه ډېر ترجمې هغه هم معرفي کړي دي. د همدغو تحقیقاتو او له دې سره زما کوم معلومات و کوم څېړنه وه، د دې ټولو په نتیجه کې زما دا تحقیق رامنځته شوی ده.
مننه. د کانفرنس موضوع وه د پښتو نثر په غني کېدو کې د قرآن کریم د ژباړو او تفسیرونو ونډه. پښتو نثر ته د ژباړو او تفسیرونو څه ورکړي؟
د کیمیت په لحاظ که ووایو د قرآن کریم تفسیرونو ترجمو پښتو نثر ته ډېر څه ورکړي دي. یعنې تاسې وګورئ چې د 150 په شاوخوا کې تفسیرونه او ترجمې لیکل شوي دي. هر تفسیر یا ترجمه بیا خاصا تفاسیر لیو ټوک نیولی، دوه حتی داسې تفاسیر دي چې 14 ټوکه ده، لکه عزیز تفاسیر، ځینې تفاسیر چې دي 18 ټوکو کې شپه لکه لیکل شوی ده. نو هر تفسیر په که موږ ما کوم حساب ته ورته کړی نو د 150 په شاوخوا کې تفاسیر او ترجمې څه لیکل شوي دي، او هر ټوکې چې 1500 صفحې موږ حساب کو تقریبا په زرهاو صفحې د پښتو باندې د همدغو تفاسیرو او ترجمو باندې ډکې شوي دي. یعنی د کمیت په لحاظ ډیر کار شوی ده، او د پښتو نثر یو ډیر پراخه زیرمه په دې تفاسیرو ترجمو کې خوندی ده. ولې سرل دی چې دغه کار د مونږ د دینی علماو لخوا د حساب وړ کار ده، هغوی د خپل رسالت د ادا کولو تر څنګ د مونږ ژبې ته خدمت کړی ده، پښتنو ته خدمت کړی، د دین د رسولو په برخه کې رسالت ادا کړی ده. ولې ستونزې هم شته او هغه د ژبې په اړه باندې بحث شته، چې په دې تفاسیرو کې او ترجمو کې زیاتره هغه څه چې د پښتو ژبې هغه جوړښت ده، هغه طبیعي جوړښت کومه تقاضا د پښتو ژبې ده، هغسې حالات په دې تفاسیرو کې ترجمو کې نه ده مراد سوی. دا یو ستونزه ده او موږ داسې ډېر تفاصیل لرو چې د هغو ژبه متاسفانه معیاري نه ده، ژبني مسایل پکې ستونزې لري، زیاتره د همغو لیکوال په خپله لهجه لیکل شوي دي، یعنې معیار او یا معیاري ژبه پکې ډېره په پام کې نه ده نیول سوی. خو دا د دې معنی نه لري چې ټول به همدغسې داسې تفسیرونه ترجمې لري چې هغه خوشبختانه په ژبه ډېره خرڅ شوې ده. زه تاسو ته مثال در کولای سم، په دې وروستیو کې ترجمه شوې ده د مولوی صاحب متوکل سپېڅلی قرآن باندې، د هغه ژبه ډېره خوږه ده، ډېره روانه ده. یا مثلا د ننګرهار پوهنتون د استاد د علاقه وقار درې ټوکه تفسیر څه لیکل شوی، همداسې نور تفاسیر یعنې موږ لرو چې هغه حساب وړ دي د ژبې هغه کوم ګرامري اصولو چوکاټونه څه دي هغه پکې یو څه مراد شوي. خو ولې دا کم دي؟ زیاتره متاسفانه د ژبې له اړخه ستونزې لري.
احمد زی صاحب، یوه مهمه مسله چې تاسې هم یاده کړه هغه د تفسیرونو او ژباړو ژبه ده. ویل کېږي چې د دې او نورو دیني کتابونو په ژباړلو کې ژبني اړخ ته ډېر پام نه کېږي او د کټ مټ ژباړې هڅه کېږي چې عام لوستونکی په اسانۍ څه ترې اخیستلی نه شي. مثال وایي، باب دی په بیان د اوداسه کې یا وهل کړي وو یوې ښځې په تېره زمانه کې. دغسې په ډېرو ځایونو کې د ژبې مبتدا او خبر ته پام نه کېږي یا ځینې کلمې نه پښتو کېږي. د دې مسلې د حل لپاره څه کول پکار دي؟
د دې خو حل لارې شته. یو ګډ تفاهم د دینی علما او څوک چې دغه د تفاسیرو د ترجمو برخه کې د موږ محترم دینی علما کار کوي او د ژبې د متخصصینو ترمنځ یو ګډ تفاهم رامنځته سي او همغږي رامنځته سي. هغوی چې څه کار کوي هغه کېدای شي څه د ژبې متخصصینو ته ورکړي، د هغوی هغه د ژبې په لحاظ دغه لیکنه یا دغه ژباړې دا ور برابرې کړي. یو حل لاره خو همدا کېدای شي. دومه دا چې موږ خپل همدغه مفسرین کرام مترجمین دوی کولی شي د ژبې په اصولو ځان پوه کړي، هغه د ژبې څه کوم جوړښت ده، طبیعي جوړښت ده، په هغو باندې ځانونه پوه کړي او کولی شي خپله یعنې د عادي لیکوالۍ په اصولو ځان برابر کړي او تفسیرونه ولیکي. یعنې یو ګډه همغږي د دیني علماو او د ژبو د متخصصینو ترمنځ لازمه ده چې رامنځته سي تر څو دغه مسایل حل سي. د دې تفسیرونو او ترجمې هغه عمده ستونزې دا دي چې دا ترجمې زیاتره هغه د دیني احتیاط له مخې ټکي په ټکي شوي، زیاتره پکې هغه عربي یا قرآني بیان او محاورې سره برابرې ترجمې شوي دي. د ځینو جملو ډېرې اوږدې دي، هغه مفاهیم سره ژولي بیان کړي دي، کله کله مضاف تر مضاف الیه د مخه راغله، ترکیبونه د نورو ژبو دي. دا نثرونه له استثنایي مواردو پرته زیاتره یادي ژبې طبیعي جوړښت ته پاملرنه نه لري، ترجمو رنګ ورباندې غالب ده. او بله خبره دا ده چې په دې نثرونو کې کوم مشخص سب تبارز نه ده کړی چې د نورو مفسرونو او نثر لیکونو هغو د هغو پیروي کړي. املایي غلطۍ شته پکې، خو د دې ټولو سره سره ښېګڼې شته، د فوق العادګي لري، مطلب دا ده چې خواله لري. دغه ترجمې څه ستونزو سره سره ښېګڼې موږ داسې حسابولی سو یا ویلی سو چې د دې ترجمو ځینې په ځانګړې توګه دغه وروستۍ هغه یې ډېرې خوږې دي، اسانه دي، عام فهمه دي، روانې دي. د دې نه علاوه په دې تفسیرونو کې یا ترجمو کې ځینې منظومې ترجمې دي چې دا د موږ د پښتو منظوم ادب لپاره یوه ډېره ښه زیاتونه ده. او د بله د لغاتو په اړه که ووایم، چې په دې تفسیرونو ترجمو کې د لغاتو یو پراخه زیرمن پرته ده، خاصتا لهجوي لغات پکې شته ده. دا د موږ د تحقیقاتو د موږ د لغوي زیرمې لپاره یو ښه زیری ده، یو ښه زیاتونه ده.
درنو اوریدونکو، د راډیوي مجلې په دې برخه کې د اجمل پسرلي ولنډه کیسه در اورو. دا کیسه ګرد نومیږي او د یوې داسې میرمنې د ژوند روایت دی چې له وطنه تللې خو په وطن کې ورکړل شوي ټپ وزرماتې مرغۍ ترې جوړه کړې ده. له همدې کیسې سره د دې اونۍ د مجلې پاڼه هم اړوو. تر بلې اونۍ ښه وخت.
دمځکه لور ته د شنې سرخونې راځوړند لورې خړېده خړېده ورکېده ورکېده او د لمر ختو له خوا خړې وریځي تیز را روانې وي. د سترګو په رپ کې په مازدیګرني آسمان کې دارا پیدا شوي رنګونه داسې ژر ژر پاک کړل لکه د صنف پر تخته چې حسینې زما په لیکلې عاشقانه شعر تخته پاک تیر کړی و. حسینه مې 15 کاله وروسته نن په فیسبوک کې پیدا کړه. راته ویې لیکل چې ژوند یې داسې دی لکه د وزر ماتې مرغۍ. له دې به یې مطلب څه وي؟ دا خبره به یې ولې کوله چې په جرمني کې ژوند لکه د مات ګل، خلک یې په ډیرانه چوي؟ ما د کار پوښتنه ترې وکړه، دې چټ بند کړ. تر اوسه یې دا دی ساعت وشو، نور څه نه دي لیکلي. زنګ به ور ووهم له چا سره ژوند کوي. خندا راغله. په زړه کې را تېر شول چې د ټولګي ټولې کیسې به ورته تېرې کړم، هغه خبره به ورته وکړم چې ښوونکي ته ما هغه وخت په درواغو په والله قسم کړی و چې دا شعر د تفریح په وخت ما په تخته نه دی لیکلی. دا خبره به هم ورته وکړم چې په ویشتانو ما له لرې د غنمو پر وږي ویشتلې وه. له دې به یې هم خبره کړم چې په تفریح کې به د پټ پټونې په وخت ما هر وخت نورو ته ستا شیطاني کوله چې چېرته پټه یې. دا کیسه به هم ورته وکړم چې ما د شاهرخ خان فلم دل تو پاگل هی نه ولیدلی. کیسه مې له بله اورېدلې وه او خپل ملګري عثمان ته مې په لوړ ږغ د دې لپاره تېروله چې ته یې واورې. که دا ورته ووایم چې ما عثمان ته په مکتب کې ویلي وو چې کاشکې له شنې زرغونې واوړم چې نجلۍ شم، بیا له حسینې سره لوبې وکړم، او عثمان دا خبره تر هغو راته په پیغور یادوله چې زه پوهنتون ته ولاړم او دی مهاجر شو، بیا پوه نه شوم چې چېرته به تللی. باران تیز شو، داسې شرشوری شو لکه ناوې چې له اسمانه راخوشي شي. تر ببرې زړې ونې لاندې ودرېدم. هڅه مې وکړه چې د ډډ خوا ته نږدې شم، خو د باران څاڅکې راپاتېدل. د کوڅې خوا ته د اوبو دوړه وه. داسې احساس مې کاوه لکه دا چې په دې ګرد کې داسې چورلی را چورلی لکه یوه ورځ چې په اختر کې په چوبي آس پروه. آسونه څرخېدل را څرخېدل، د دې په سرو فیتو تړلي ویښته غورځېدل را غورځېدل. په مسنجر کې مې ورته ولیکل کاشکې مو سره لیدلی وای. راته ویې لیکل زه نشم کولی. خیر دی، څه یې ولیکل؟ بیرته یې ړنګ کړل. بیا یې څه ولیکل؟ بیا یې ړنګ کړل. شونډه مې ورېبده لکه چې اوشت پیغام رالیږي. ترنګ شو. راته ویې لیکل هغه د مکروریانو په چاودنه کې زما پښه غوڅه شوې. اوبه مې له لمدو ویشتو پر مخ راوبهېدلې. د سړې ونې له ډډه لرې شوی وم. باران ورو شوی و. هغه د اوبو ګرد ورک شوی و. چې کور ته راغلم ورته ومې لیکل، خوا مې بده شوه. خو د افغانانو ژوند همداسې دی، پروا نه کوي. پراګ له هامبورګ لرې نه دی، زه به درشم، کیسې به وکړو. پیغام مې ور ولېږه، ونه شو. ورته پام مې شو زه یې بلاک کړی وم. د درېم منزل کړکۍ ته ودرېدم. شاوخوا تورو وریځو تنکۍ ماښام تیاره کړی و. لرې یو ځای غوټه سپینې وریځې ځلېدې. غسونې مې وکړې. زړه مې غوښتل چې یو لوی تخت پاک راسره وي او پر دې سپین ځای د تورو وریځو ګرد وڅنډم.
راوړي خبر نه پخ پلا راز نه یې قاصد راوړي خبر نه پخ پلا راز جنگ تا وتلی ببیاړم کلی تکلا راز جنگ تا وتلی ببیاړم کلی تکلا راز نه یې قاصد راوړي خبر نه پخ پلا راز زمان او دا مکان پجب نپ